سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مزګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. خبري خبرونه کې درته د افغانستان نه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه. د طالبانو ویانت اټ او کړه چې د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې په بیساري ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله زبی الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمه هیوادونو له افغانستانه د داعش ډلې د ګواخ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. یو حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک سیمه کې په مدرسه کې 14 نوه په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شول. مسولیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنیو او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو ویاند وای د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او پایت مخېونی ول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکای چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په دا کار بچې د دې کار د لړې دی ودرول شي. د یادونه ورده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت لخوا د دې تور په باب څه نه دی ویل شوی. د افغانستان لزین ولایتونو وخت نه وخت به پلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکړل شوی وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینځ بیولا مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یوې بی پلوټه الوتکه په برید کې په کابل کې وژل دی. طالبان وایي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات لور کول پرته خبرو کوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبري وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملی ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. کې چې په 2019 کال په پای کې لدی پروژې ګټه خستن عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخنیوي و. او په پاکستان کې وی محکمې د پخانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګیدلی دی. محکمې نن د قضیه د دسمبر ته لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپل عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکن وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اگست په 28مه د ترهګرۍ تور روس ته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یو قضیه باید او کړی چې د یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رای ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابې تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا تر سره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب ووري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوب لناندېښمنه ده، عام وګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چارواکي په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو د مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو ولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوی دی او د لیور غنور په سپارل شوی دی.
ورسکان کې د زهرو او چاډیدونکو توکونو په استفادې ماهیان نیول کیږي.
په خوا پر طلب باندې کشیر د غسین توګور مخ کې شو، ماهیان ډیر زیات پکشي چوه او اوس ډیر کم شوی دی په خوا په نسبت باندې. اوس یو څه
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. تاسو ملتي غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره یا اوچاوي د رواني اگست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ شوبله وخته ده. دغه اداره وایي د شمیره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ شوبله خي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ شوبله ډیره په جمعتونو او نور مقدسو ځایونو کې وخته دي. بلخو یو شمیر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصاب افغان اوسیدونکو ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالت ستړي ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو، تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر زره هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبله وخته. اوچا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وزل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 تنه ملکي وګړي ووزل او 33 نورې ټپیان کړل. د ادارې ویلي چې دغه تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکي سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مغزوب لا وښتی ده.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچاوي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شاب را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اون کې ادارې او چا ویلې د چې یوازې د اگست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوې دي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی لراته ګروسته په افغانستان کې جنگ ختم شوی او خلک آرام شوی دي. ساسو پان دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده، څومره دغه خبره ننګولی شي او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوی دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې لشک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي، وژل کیږي او په بیلابیلو پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوي او خبرې شوي هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي، او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هېرېدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی خوند، د دوی لپاره خوندي شوی دی که نه ده؟ اوس څومره افغانان په امن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدی چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک غواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په احادیثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پورونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی. ولې د پخوا په پرتله د ښوالي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډیره مننه کور مو ودان خبریال، او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب و چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
وس په هم کونړ تور شو. د کونړ امنیتی مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیل جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډیره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
د کونړ امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یولس تنه نیولی دي.
تقریبا په دا څو ورځو کې یولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیولی شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد که څوک هر جرم ته اقدام وکړي، انشاءالله تلی نه شي، د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچې د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د یولسو تنو د نیولو او په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاری، فقر او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2023 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 113 کسان د سیلابونو له کبله مړ شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرګوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیز، مرکز، جنوب ختیز، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوې دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې لښپاړسمې تر 28مې د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلې چې په ټوله کې 13 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیر یو میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن درې سوه یو څلوېښت ورځ چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطح انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغه یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړې، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې شي. نن درې سو یو څلوېښت مورز ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کاري په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. دا چې بلاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موچه یرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشې مهمات هم کارولې دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. دغه پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت بیجړی پیښولو لپاره د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیک اغیز لري. دب داسل کې د چې اوکراین پرون چهارشن به چې د اگست میاشتې 23مه وه، له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپل خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یو تمځای د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ولسمشر زلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه لکبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکی وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځې لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حمله وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بې ساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د چدوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مايانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او لسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغه خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واوستان نیسي. یو تن کب نیون کی فیض الله ازادی راوی ته ویل چې دی په یاد دره کې ماهیا نیسی فلوری او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ورو کاری از وسیتون کې ما ماهیا نیسم خپل یال ته یو خاري په پیدا کړ ډیر وخت کې دا کار ما شروع کړی دی. مطلب په خو ما د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه اوس ول بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جلد از قدر که نیول کیجی چی بس یا څوک پاخه کې میډیا د پاره یا دلته یو منه خاري بو کې جنریټر چې دی چې پاخه ګره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر
پاورته محل هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کیږي زیاتوی چې له هری غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي د زیاتوی چې اوس محل د دې په سیمو کې د کبان نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسیزي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیون کو لاسرسي کبانو ته نو دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکو روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل
په خوا په طلبه باندې کشیر دغه سیند ته وګورم مخکې شوه مایان ډیر زیات پکې شوه او اوس چې ډیر کم سیوی د په خوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دی خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داس لار باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکې یا یادارګه ماشین بار کول کی دی و مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم سیوی ځکه نو کموال خپ دې کوم چې داس کچړ دی ماشین ولا یا په ټا پکې شوه کی دی و مخ مایان وجه چې کغټ یک شنه نه په خوا چې کله لار نه ویل یو از بده غزا په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خاب کمربند اوس چې سره نور ولسوالې د مثلا چنار ټول سره چې د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړی دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي په اورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدل دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندیشنې وړ دی
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دغه پیغام دی چې د پاریا پورې د دولت هغه ټول سوالي خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غلط میګر کړو او د دولت هغه سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دغه شان د دولت هغه په مسولین دي ټول دي تبدل کی
زه چې کله د هلمند نارستراج د لکدري رسل کسخه سس د ازادي راډو ته د پیغام فرستم زما د اسلامي امارت دغه د بایومټریکي تذکرو د مسلمان څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دغه کله راساني راولي نو بیا ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه په ما خاص خلک د پاره در لګل دي ترڅو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړ دي ځکه په هزار ډول خرچګ نه د ما په امنا شرکت ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او بعد له سلام د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګ سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای د پدی هیله چې قانون اصلاح کې دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي دوه موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالي استای سره په اړیکه کې ما د خانی په نامه طالب د نکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بیخي نه ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدي نه ټای پرېږدي نه ډای پرېږدي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شت ذکر دلې په ځان کې دلې کومه لکن خبر ور سره وپی چې بس پرېږدي نه مش په لاس کال په 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کوي یو خوشحالي پیدا کوي هغه مش په مابس کې تیر وولي دا سره وسی هله لرو چې زموږ پیغام تل ورپورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانت ات او کرچې د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې په بیسار ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمه هیوادونو له افغانستانه د دایش ډلې د ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره دایش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو ویانت وایي د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبیح الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویان دا د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په چددې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر ملل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وین زبی الله مجاهد خبر اعلانو ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر ملل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووشه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مسؤولانو د ټپي پروژې له مشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملاً نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابې ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو پښمیری دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشو ورکولای. ځکه له خدو سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې 15 نیټې را په دی خوا چې کل افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې روس بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خچینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په چیر هیواد پریخود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبريال خلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دوه میلمنو ته خراغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه سلامونه. تاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه میرمن مایر، که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو پاک له پوهیږو، خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو پاک له معلومات ورکړي ډیره مهرباني به موي.
زه د ژبې او ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لسانس یم. اولس کالم د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو ځینو خپرونو چلوون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسر او بیانون کې یا پریزنټر یم. او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه او سپیده فصل نامه وه، چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول اوم، دای وخت ځینه مجله وه چې د کورنۍ له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دی مجلې. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه و لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه و. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. دا وروسته یې دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، دندې پاکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اووه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نورو شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخته وړل، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع کړو د ریپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا